دا مشال ریډیو دا وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سوي. زه بوریوال کاکړ مددي یو ساعت خبرونه د کوربه په سر کلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. د مشال ریډیو 19 پروګرام راډیو مجله هم لرو. خو تر اوسه وړاندې د دې ساعت خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي. لمړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان بشري حقوقو کمیشن او خیبر پښتونخوا اسمبلی په پنجاب کې د پولیسو لخوا د پښتنو د زورولو د درولو غوښتنه کړې. په پولیسان کې اپوزیشن ګوند وایي دلته د وسلوالو روزنیزو مرکزونو ته د مدرسو نوم ورکړل شوی. او د اقتصادي همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو نن د اسلام آباد اعلامیه منظوري ورکړه. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د قرارداد په منظورولو سره په پنجاب کې د پښتنو او افغانانو پر ضد د پولیسو ورستۍ کړنې غندلې دي او له مرکزي حکومت یې غوښتي چې دا ژبنۍ او قومي تعصب بند کړي. پرون په دې غونډه کې سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله خان وویل
د افغانانو او پښتنو په اړه هغلته پنجاب کې دا هدایت ورکړل شوې دي چې هغوی دې په هوټلونو کې هم نه پرېږدي. نو دې باندې زه د پنجابي قوم خبره نه کوم، خو د پنجابي ذهنیت خبره به کوم چې د دې ذهنیت له وجې زما دا هیواد د دې وړاندې دوه ټوټې شوی و، او د دغه ذهنیت له وجې بیا دغه احساسات راولاړ کېدلی شي.
په تیرو څو ورځو کې رسنیو داسې رپورټونه ورکړي چې په پنجاب کې پولیسو د یوې خبرتیا په خپرولو سره له ځای خلکو غوښتي چې د پښتنو او افغانانو په شان ښکارېدونکو کسانو په اړه د پولیسو ته راپور ورکړي. پاکستان رسنیو د بشري حقونو خپلواک کمیشن ادارې په حواله ویلي چې دا کار د انساني حقونو خلاف دی او د درولو غوښتنه کړې ده. بلخوا د پنجاب د کورنیو چارو وزیر انا ثناءالله نن پاکستاني رسنیو ته ویلي چې پښتانه هم په پنجاب کې د اوسېدلو بشپړ حق لري. د ولسان په سپای اسمبلی کې د اپوزیشن ګوند جماعت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا عبدالواسی وايي په دې صوبا کې د وسلوالو ځینو روزنیزو مرکزونو ته د مدرسو نوم ورکړل شوی دی. نوموړي پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې د کورنیو چارو صوبای وزیر سرفراز بوکټي وروستی بیان هم وغانده. د امریکا ژغ راډیو د بوکټي له خولې ویلي و چې د دې صوبې په مدرسو کې ګڼ افغان طالبان زده کړې کوي، خو مولانا واسی وویل
بعض داس ځایونه دي چې هغه په حقیقت کې ټریننګ سنټر دي یا د مختلفو مقاصدو لپاره استعمال لري، پر هغه نوم د مدرسې ایښی وي. وزیر داخله خپلې مدرسې دي، وزیر داخله په خپلې مدرسې پر زموږ په پای به کوم راپور وي.
بلخ د بلوچستان وزیر اعلی ویاند انور الحق کاکړ پرون له مشال راډیو سره په خبرو کې د دې صوبې په مدرسو کې د افغان طالبانو شتون رد کړ او ویل چې د بوکټي خبرې غلطې نشر شوې دي. په بلوچستان کې تیر کال د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور په یو ډرون برید کې وژل شوی و. عبدالته د امریکایي او افغان چارواکو په وینا د افغان طالبانو کوټه شورا هم شتون لري. د اقتصادي همکاري سازمان یا ایکو د غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو نن د اسلام آباد اعلامیه منظوري ورکړه، ترڅو دا سبا د دې سازمان په 13 سرمشریزه کې د حتمی منظوري لپاره وړاندې کړل شي. د ایکو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن په اسلام آباد کې وسوه چې د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصاد، ترانسپورت او توانایي په څانګو کې د لا زیاتې همکاري اجازه وسو. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو وروسته په دې غونډه کې له کابل د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني نه و راغلی او نه به هم سبا ولسمشر اشرف غني په سرمشریزه کې ګډون وکړي، خو د هغوی پر ځای په اسلام آباد کې افغان سفیر عمر زاخلوال د افغانستان استازیتوب کوي. ایکو په 1950 کال کې د پاکستان، ایران او ترکیه لخوا رامنځته شو، خو په 1992 کال کې افغانستان، آذربایجان او د منځنۍ اسیا 5 هیوادونو قزاقستان، قرغیزستان، ترکمنستان، ازبکستان او تاجکستان ته هم د دې غړیتوب ورکړل شو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ لارې نن په 13 ورځ هم تړل دي. په چمن او تورخم کې دواړو خواوو ته خلک د دې دروازو د خلاصېدو انتظار کوي. په همدې حال کې ازادي راډیو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند خیرالله آزاد له خولې وایي پاکستان ورته ویلي چې د بندو لارو خلاصولو لپاره به راتلونکو دوو ورځو پورې یو حل راوباسي. پاکستان د رواني فبروري میاشتې په 12 نیټه پر لال شهباز قلندر زیارت تر برید وروسته افغانستان ته تلونکي لارې وتړلې او ویل چې دا کار یې د امنیت ساتلو لپاره کړی دی. د افغانستان د سویلي ولایت هلمند په مرکز لشکرګاه کې د وسلوال طالبانو یو نفوذي کس یوولس پولیس وژلي او خپله تښتېدلی دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک نن مشال لړیو ته وویل چې دغه پیښه تېره شپه د لشکرګاه په دویمه حوزه کې رامنځته شوې ده. نوموړي وویل چې د پیښې په تړاو څېړنې پیل شوي چې دغه نفوذي کس میلمه ورغلی و او یا که د پولیس ملګری و، خو وسلوال طالبان وایي چې په لشکرګاه کې له پولیسو سره نښته کړې، پوستاینې ولې او 12 پولیس وژلي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د اسلامي نړۍ د کنفرانس جوړېدو پایلو ته خوشبینه دي او د کنفرانس د غړو هیوادونو غواړي چې له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. دغه کنفرانس د تماس ډلې لخوا د سعودي عربستان په پلازمېنه ریاض کې جوړیږي او ټاکل شوی چې پکې د افغانستان استازي هم ګډون وکړي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان سید امین مظفری نن مشال اړیو ته وویل چې د دغه کنفرانس پایلې به د دولت پر وسوالو مخالفینو هم خپلې اغېزې ولري او له وسلال طالبانو سره د سولې د خبرو اترو او سولې پروسې د پیاوړتیا سبب شي. خبرونه لمشال رادیو خبري. د ملګری ملتونو امنیت شورا د غربي هیوادونو لخوا پر شام د بندیزونو لپاره رایه اچوي. دا کار پر شامي حکومت په کورنۍ جګړه کې د زهرجن ګیس د بریدونو له وجې کیږي چې خروس ویلي چې دوی به د ویټو حق په کارولو سره د دې مخه ونیسي. تمه ده چې ملګری ملتونو امنیت شورا نن په دې اړه رایه چونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرې هفتې راهیسې په جنیوا کې د ملګری ملتونو په مشرۍ په شام کې د جنګیدونکو ډلو ترمنځ مذاکرات پیل شوي دي. په شام کې له 2018 کال راهیسې پیل شوی بحران څخه تر دې دمه روس شپږ وارې په ملګرو ملتونو کې د دې هیواد په اړه قراردادونه ویټو کړي دي. او سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له امریکایي کانګرس وغواړي چې د راتلونکي کال لپاره په دفاعي لګښت کې 450 ارب ډالر زیات کړي او همدومره پیسې دي د غیر دفاعي لګښتونو له بجټ څخه کمې کړي. په دې کې د بهرنیو مرستو پیسو ډېره برخه کمول هم شامل دي. ولسمشر ټرمپ پرون د فبروري پر 8مه د ګورنرانو یوې غونډې ته وویل چې د دفاعي بجټ ته زیاتو لپاره د هغه تاریخي وړاندیز د امریکې زوړ شوي پوځ بیا رغونې لپاره دی. د رپورټونو تر مخه دا بجټ د 603 ارب ډالرو دی او ولسمشر ټرمپ ویلي چې دا په دې خطرناک وخت کې د نړۍ لپاره د امریکا د قوت، امنیت او ژمنتیا او تاریخي پیغام دی. دا تر دې مهاله د مشال رادیو خبرونو ساس پام د موسم د حال او د کرنسی د نخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ اخیستل کیږي او 100 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 112.50 روپۍ او 114 روپۍ. یو پاؤنډ 102.30 روپۍ او 103.30 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 90.50 روپۍ او 90.40 روپۍ. یو سعودي ریال 23.50 روپۍ او 23.50 روپۍ. یو افغانۍ 1.50 روپۍ او 1.68 روپۍ او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 305 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ سوالے کی گی. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باندې پیښور او بنو په یو نیم ځای کې وریځي خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به کم نه کم 1 لس او زیات نه زیات 2 ویش. په بنو کې به کم نه کم 1 لس او زیات نه زیات 3 ویش. او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 2 لس ډیګري سینټیګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته احمد شاه اعظمی او احمد الله وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په پنجاب کې د پښتنو د زور ول کېدو د پیښو غندنه کړې ده.
د پنجاب حکومت باندې زور راوړل پکار دي چې او وطن ته تلې ملګوا دا پاکستان نور د دې متحمل نه دی.
د بلوچستان حکومت وایي د دغه صوبې په دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي افغان ماشومان جنګیالي طالبان نه دي. خو د اپوزیشن یو مشر وایي
بعض داش ځایونه دي چې هغه په حقیقت کې ټریننګ سنټر دي یا د مختلفو مقاصدو لپاره استعمال لري. پر هغه نوم د مدرسې ایښی وي. وزیر داخله خپلې مدرسې دي. وزیر داخله پر خپلې مدرسې پر زموږ په پای په کمره پورې وایي.
نن په اسلام آباد کې د اقتصادي تعاون تنظیم د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو خپل منځي غونډې کړې دي. پاکستانی چارواکي وایي تر اوسه دا نه ده معلومه چې د تورخم دروازه به کله پرانستل سي. بل پلو په پېښور کې سارسوي افغان وګړي وایي
زما دا زنانه چې دی بیمار دی اپریشن ملای وسم یو 15 ټانکی خوړلې دوای موای واغستل د مونږ ډاکټر ته وزن خي و به ته برازو دیک بس ګر شولو نو داسې تکلیف دی چې نه پیسې شته نه بلشته.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې لرو. او اونیز پروګرام مشال رادیو مجله هم د دې غړي برخه ده. اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسئ. تاسو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اورئ. د خیبر پښتونخوا اسمبلی په خپل پرونی غونډه کې د یو قرارداد لاري په پنجاب صوبه کې د پښتنو د زورونې پیښو غندنه او د امنیتي ځواکونو لخوا د نیول سوي او هغو د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د صوبې د واکمن او مخالف ګوندونو غړو په خپلو خبرو کې اندېښنه وښوده چې د پنجاب حکومت او د پاکستان امنیتي ادارو پښتون ضد پالیسي به د هیواد د وګړو ترمنځ نفرتونه پیدا کړي. غلام غوث نور حال راکوي.
د پښتونخوا اسمبلی په پنجاب صوبه کې د پښتنو د زورولو او د پنجاب د امنیتی ادارو لخوا د پښتنو په جیلونو کې د اچولو په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. تیر مازیګر د پښتونخوا په اسمبلی کې په دغه اړه تود بحث ترسره شو او سینیئر صوبایي وزیر عنایت الله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل، د افغانانو او پښتنو په اړه هغلته پنجاب کې د هدایت ورکړل شوی دی چې هغوی دې په هوټلونو کې هم نه پرېږدي. دا د برهمنو او شودرو چې کوم تصور دی، نو دې باندې زه د پنجابي قوم خبره نه کوم، خو د پنجابي ذهنیت خبره به کوم چې د دې ذهنیت له وجې زما دا هیواد د دې وړاندې دوه ټوټې شوی و، او د دغه ذهنیت له وجې بیا دغه احساسات راولړ کېدل. د عوامی نیشنل ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي جعفر شاه د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل، هم د دې تود بحث پر مهال د جماعت اسلامی سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي اعزاز الملک ابکاری د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل، د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزئی په خپله وینا کې وویل چې موجوده حالاتو کې پښتانه په دې هیواد کې د ډیرو مشکلاتو سره مخ کړی شوی دي. یوازې پښتانه طالبان نه دي، د پښتون طالبانو نوم خو هم نشته، نوم خو د پنجابی طالبانو دی او په ټوله نړۍ کې د پنجابی طالبانو دغه نوم پیژنګلو لري. ترهګر خو ترهګر وي، د هغوی خو څه مذهب نه وي. زمونږ پښتانه وروڼه دا وخت د مشکل سره مخ دي او داسې معلومیږي چې هغوی لکه د بل هیواد د وګړو دلته اوسیږي. د پښتونخوا په اسمبلی کې د دې بحث وروستو واکمن او مخالف ګوندونو د یو مشترکه قرارداد د لارې په پنجاب کې د پښتنو سره د ناروا سلوک د بندولو او د نیول شوي پښتنو د خوشي کولو غوښتنه وکړه. بلې خواته د پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک لخوا په خپور شوي یو بیان کې هم له مرکزی حکومت غوښتنه شوې ده چې د رد الفساد د عملیاتو په ترڅ کې دي د پښتنو د زورنې او د پښتنو سره د امتیازي سلوک څخه دي ډډه وکړي شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان په پنجاب صوبه کې د پولیسو لخوا د پښتنو د زورولو په اړه هلته میشت پښتانه مشران وایي چې دا ترهګرۍ پر ضد د نوي اعلان شوي عملیاتو ردالفساد برخه نه ده، بلکې د دوی په وینا د لاهور یا د پنجاب د نورو ضلعو پولیس په خپله پښتانه زوروي. په همدې ستونزه د نهې په ورځ یوه کمیټه جوړه شوې ده چې د پښتنو د ستونزو د هواري لپاره به هلې ځلې کوي. محمد عمران نور حال راکوي.
د دې ملاقات په اړه میرمقام مشال ریډیو ته وویل چې بیګا د شپې د پښتنو مشرانو سره ولیدل او هغوی ورته د پولیسو په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړې. نوموړی وایي چې اوس به د هغه په مشرۍ جوړه کمیټي چې پکې د پولیسو مشر او د قانون صوبایي وزیر رانا ثناءالله هم شامل دي، د اندېښنو ته پام کوي او د هواري هڅې به کوي.
د دې ټولو خبرو حل چې بیا غونروي سه بلکې سیم سه پخپل روي سه، او هغه بیا پخپل دا خبرې جمع وکړي، نو هغه بیا هوم سیکرټري، آی جی پی، هوم منسټر رانا ثناءالله صاحب او د هغه پښتنو نمائندگان ټول پکې شامل وو. بیا چیف منسټر اسپیشلی پاره کې یو کمیټي اناؤنس کا جمع بسر بنائے گی، کم داسې خدشات یا تحفظات دی خلکو نه او موږ د موقع سره لرکو.
خو بل لخت په لاهور کې د پښتنو د سازمان پښتون فلاحي تنظیم مرستيال مشر حاجی باغی خان مشال ریډیو ته ویل چې د پښتنو د زورولو کوم خبرونه پر رسنیو کې راځي دار اختیار دي، او دا هر څه د نوي اعلان شوی عملیاتو یعنی رد الفساد برخه نه ده، بلکې دا هر څه د پولیسو لخوا کیږي.
دا بالکل 101% حقیقت ده. منو مدیر اعلی صاحب ته ویل خودی کو خپل خبره کوي کنج دا اپریشن ماته چې اپریشن کوي رجسٹریشن کوي ځان سره مقامی نمائنده جوړ کړي، شپږ کونسلرانی په یو چیرمن لاندې، شپږ کونسلران دي، یو د کنټرول سی اس ایچ ډی سی پولیس او ډیریس پولیس، او رجسٹریشن وکړي چې کوم ځکه چې شکی چا مانی زمونږ پښتون کس ودسی
هغه بل موږ په خپل من تاسو حواله کوو دار کې شیشې لګې د کیږي دا مارکیټونو په ساتنه باندې کیږي کورونو په ساتنه باندې دي دا د زدل فساد دغه نه دي دا د پولیسو دغه غونډه کې جوړه کړې بدمعاشي غونډه کې جوړه کړې ده
په دې تیر وختونو کې په ټولنیزو رسنیو د پنجاب منډي بهاوالدین سیمې د پولیسو یو خبر پاڼه هم مخې ته راغلې وه چې پکې عام ولس ته خبر ورکړل شوی و چې د پښتون یا افغان وګړي په لیدو د پولیس خبر کی په یو بل خبر پاڼه کې د لاهور یو ځایي بازار لخوا هم په خصوصي توګه هلته روزګار کوونکو پښتنو ته ویل شوی ول چې خپل اندراج وکړي د دغه دواړو خبر پاڼو په اړه د وزیر اعظم سلاکار امیر مقام وایي چې پولیس خپل غلطي منلې او د بازار مشران هغه خبر ردی چې دوی نه دی جاری کړي
هغه کې چې چاکه مې تاجران ورکړي هغه ځانا سټېټمنټ هغه بیا تردید هم ورکړي چا په نوم چې راغلی هغه تنظیم بیا تردید هم ورکړل چې دا موږ نه دی ایشو کړی
ملاله د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پنجاب کې د پولیسو لخوا د پښتنو د زورولو غندنه کړې او ویلي دي چې د پنجاب ځینې ضلعو کې چارواکو دا حکم جاری کړی چې پر پښتنو یا قبایلي مشکوک کسانو باندې دې نظر وساتلی شي یاد کمیشن په دې معامله سختې اندېښنې ښکاره کړې او غوښتنه کړې چې د نسلي کرکې نه د بچ کېدو لپاره دې د روزنې پروګرامونه معرفي کړي شي په خپل بیان کې د بشري حقوقو کمیشن زیاتوي چې د پنجاب صوبې دا رنګ داوي چې ورانکاري د بهر صوبې سره تعلق ساتي په ملک کې د برابرې ضمانت ته زیان رسوي
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنه او د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14518 1318 او 15118 کلو هرڅه اوریدل شي
تاسو زموږ غل مشال رادیو څخه د بلوچستان حکومت وایي د دغه صوبې په دینی مدرسو کې زده کړې کوونکي افغان ماشومان جنگیالیان طالبان نه دي او دا چې په دغه باب د صوبې د کورنیو چارو د وزیر وروستۍ څرګندونې ناسمې تعبیر شوې ده د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر ویلو چې د صوبې په مدرسو کې افغان ماشومان افغان طالبان زده کړې کوي د نوموړي پر دغه بیان د صوبې په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړیو نیوکه کړې ده لکوټي ایوب ترین حال راکوي
د بلوچستان د حکومت بیان انوار الله کاکړ ویلي دي چې د کورنۍ چارو وزیر سرفراز بوکټي بیان په سمه توګه نه دی ورکول سوی ځکه چې هغه د صوبې په مدرسو کې د جنگیالي طالبانو نه بلکې د افغان کډوالو د بچانو د زده کړې خبره کړې وه نوموړي د خبره تیر ورځ په کوټه کې د مشال ریډیو سره په یوه مرکه کې وکړه
زدادی چې هغه کومه خبره کړې ده د الفاظو او د هغې ته کومه معنا چې ورکول سوي ده هغه مناسب نه ده دې کې څه شک نشته زموږ د 40 کاله سره افغان کډوال دلته اوسي زموږ مېلمانه دي زموږ ښوونه دي زموږ چې ځینې تعلیمي ادارې دي دغه سره هغوی مستفید کیږي زموږ په میډیکل کالجو کې هغوی سبق کوي زموږ په سکولانو کې هغوی سبق کوي زموږ په مدارسو کې هغوی سبق وایي هغه اشاره دغه خواته ده که د دې تعلق څوک له افغان جنگیوال قوتو سره تړي نو دا د انټرپریټیشن مسله ده دا د خپل د ذهني اختراع مسله ده دا کتن هغه خبر نه ده کوم چې هوم منیسټر کړی ده
په لور ته د کورنۍ چار وزیر سرفراز بوکټي پر بیان باندې په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف لوی ګوند جمعیت العلماء اسلام هم خواشنی څرګنده کړې ده په دې اړه د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع 13 ورځ په کوټه کې و یو خبري کانفرنس ته د وینا کولو وروسته او مشال ریډیو ته وویل
ما نه وزیر داخله صاحب زما دوست دی حضور ته چې کم از کم سړی یو مجلس کوي خدا شي خبره کوي چې هغه تقریبا خپل دوستانو ته و خپل همدردانو ته تکلیف هغه باندې نه رسوي موږ خو کستا په یاد دي جنرال پرویز مشرف صدر وی راغلی وی او دغه خبره کوله چې په مدارس کې افغانان دي او دهشتګردي ده او پلانا ده او ډنګراد او دا جمعیت د ماستان سره تعلق لري مدرسې لیکن ما او زما مرګری په پورم باندې ورته ویل چې مون 90% مدرسې د بلوچستان د جمعیت علما اسلام سره تعلق لري او د دغه ټول موږ ذمہ دار یو کته چې داسې خلک پکې پیدا کړي او یا داسې غیر معیاري یا داسې سرګرمیان پکې ولي نو موږ د دغه ذمہ داری قبل خو راي کې رپورت موږ په لاس راکړي لیکن نه کړه
خو مولانا عبدالواسع زیاته کړه
البته بعض داس ځایونه دي چې هغه په حقیقت کې ټریننګ سنټر دي یا د مختلفو مقاصدو لپاره استعمال لري پر هغه نوم د مدرسې شي وي او ته خو زه ته ځم هر کبل هم نه دغه مجلس ده خو د وزیر داخله خپل مدرسې دي وزیر داخله په خپل مدرسې په زمور په کومه کومه راپور وي د جمعیت علماء اسلام مدرسې د تعلیم او د تعلم د پاره د زده کړې د پاره دي دي د اخلاق د جوړول د پاره دي انسانانو د جوړول د پاره دي دغه د پاره نه دي چې پاک ټریننګ سنټر یا غیر ملکیان بلکې غیر ملکیان هم تر هغه د پوري موږ احتیاط کوو.
د نړیوال ورته چې د بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میر سرفراز بوکټي د وایس اف امریکا ډیوري ډو سره په مرکه کې ویلو چې د بلوچستان په مدرسو کې په زرګونه افغان طالبان دینیز دکړې کوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
نن په اسلام آباد کې د اقتصادي تعاون تنظیم د غړي ملکونو د بهرنی چارو وزیرانو غونډې ته د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې خپل منځي رابطو ته به وده ورکولو سره سره په سیمه کې خوشحالي راتلی سي. سرتاج عزیز ویلي چې د تجارت په لار کې به خنډونه لرې کول وي. د دې تنظیم اثر مشیزه غونډه به سبا له په اسلام آباد کې کیږي. رابعه اکرم خان رپورټ لري.
د خارجه وزیرانو غونډې ته د پاکستان د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز خپل خطاب کې وویل چې په سیمه کې د انساني وسایلو په ترکه توجه دی ورکړی شي او خپل منځي رابطې د سیوا کړی شي هم دا د خوشحالۍ سریه ده. دا هم وویل چې اقتصادي تعاون تنظیم کې د تجارت په اړه کومک د نړۍ د نورو سیمه ییزو تنظیمونو په مقابله کې کم دی او د تجارتي معاهدو کې چې کم خنډونه دي داغې د لرې کولو ضرورت دی. ښاغلی سرتاج عزیز وایي چې سیمه ته د ترهګرۍ او د سخت دریځې مخه ده.
موږ د قانون نافذ کوونکو ادارو د یو جامع سټریټیجی او هدفي فوزي عملیاتو تر لاندې د ترهګرۍ او د سخت دریځې پر ضد جنگ کې خپرمختګ کړي. موږ پوره اعتماد یو چې به د سخنډه تجارتي حل زلو لپاره یو هموار راهداري ورکو. دا زموږ پوخ باور دی چې اقتصادي تعاون تنظیم سیمه کې اقتصادي سوکاله او امن او ثبات د علاقائي رابطو د لارې زم کېدو او تجارتي خنډونه د لرې کولو لپاره تیار ده. د ای سی او د غړي ملکونو ترمنځ رابطو نه د ریل ګاډو، لوی سړکونو، سمندر او فضائي لارو په ذریعه تجارت ته وده ترلاسه کیدی شي. د ایسیو غړي ملکونه د چین پاکستان اقتصادي راهداري نه هم ګټه ترلاسه کولای شي.
د ایران خارجه وزیر جواد ظریف د غونډې په موخه وینا وه چې اقتصادي تعاون تنظیم مقاصد حاصلولو لپاره پرسمیو او د سیمې د پرمختګ لپاره جوړ کړی شوی ویژن 2025 لپاره به کوشش وکړو. دوی چې د یاد تنظیم ټول ملکونو لپاره د چیلنجونو مقابله کول وي.
د اقتصادي همکارۍ تنظیم او د دې منصوبو په ذریعه موږ غړي ملکونه پرم نه مستحکم او مضبوطه ټولنه کېدای شو. موږ له بعد ګډو چیلنجونو او خطراتو مخنیوي لپاره په انفرادي او اجتماعي توګه د خپلو صلاحیتونو نه کار اخستل وی.
واضح دی د خارجه وزیرانو په دې غونډه کې د یاد تنظیم د غړي ملکونو د اعلی چارواکو تجویزونه وړاندې کړي شوي وو. له دې وړاندې د غړي ملکونو پاکستان، افغانستان، ایران، آذربایجان، کازاکستان، کرغیزستان، تاجکستان، ترکمنستان، ازبکستان او د ترکی اعلی چارواکو دوه ورځنۍ غونډې د خارجه وزیرانو غونډې لپاره اجنډې ته حتمی شکل ورکړی وو. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه چې د ایران او د ترکی ولس مشرانو په شمول به د لس ملکونو مشران نن شپې د اقتصادي تعاون تنظیم سرمشریز غونډې لپاره را رسی. تیره شپه د پاکستان د خارجه امورو سیکرټر اعزاز احمد چودھری ویلي چې د اقتصادي تعاون تنظیم د 14مې سرمشریز غونډې اعلامیه تیار کړې شوې ده چې پکې د غړي ملکونو ترمنځ په رابطو توجه ورکړې شوې ده. د ګل په ماښام د یاد تنظیم د غړي ملکونو اعلی افسرانو د دوه ورځنۍ غونډې نه پس د پریس کانفرنس په وخت ویلي چې دا اعلامیه به د چهارشنبې په ورځ د سرمشریز غونډې په موقع منصوریږي. دوی چې د سرمشریز غونډې په اهم ترجیحاتو کې د سیمې د ملکونو ترمنځ توانایي، بنیادی ډانچې، ترانسپورت او تجارت په اړه کومک شامل دي. اعزاز احمد چودھری په وینا د چهارشنبې په ورځ په سرمشریز غونډه کې د 15 ملکونو ولس مشران، درې اعلی وزیران او یو نائب وزیر او یو خصوصي نماینده به ګډون کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
مشال ریډیو ته غوښتست د تورخم دروازه نن په 14 ورځ هم تړلې پرته ده. پاکستاني چارواکي وایي تر اوسه په دې اړه لا هم د خلاصون امر نه دی راغلی. دوی وایي چې کله د لوړپوړو چارواکو لخوا د دې دروازې د پرانستلو امر وسو نو دوی به خلک خبر کړي. بل پلو د پېښور خوا ته ایسار شوي افغان وګړي وایي چې دوی په سخت حالت کې دي. فرهاد شینواری له دوی سره غږېدل یو رپورټ برابر کړی دی.
د خیبر امنیتی چارواکی وایي چې یوازې په لوړګي کې ایثار سخت ناروغه کسان به د ډاکټر د معاینې نه پس په تورخم دروازه افغانستان ته اړوي او چې کوم افغان وګړي په پیښور کې ایثار دي هغه د لوړګي او تورخم ته د راتلو نه ډډه وکړي. دوی وایي چې د تورخم دروازې د خلاصېدو تر اوسه څه امکان نشته او چې کله د خلاصېدو امر راشي نو بیا به د مخکې نه خلکو ته اعلان وکړی شي. د وی اندازې مطابق د خیبر جنسی په لوړګي کې څه د پاسه 300 افغان وګړي په جمعتونو سرایونو کې دیره شوي دي چې زیاتره پکې ناروغه کسان دي او مېرمنې او ماشومان هم پکې شامل دي او د سختو کړاوونو سره مخ دي. په لوړګي کې دیره شوی یو افغان وګړی حکیم سید مشال ریډیو ته وایي
چې مشر ورور مې مریض و او د تداوی لپاره چې هلته مرته ګورده بدل کړله هلته هم اوس هم په هسپتال کې پروت دی. د کور د ضرورت د خاطر زه غواړم چې لاړ شم دلته. موږ زه اسناد لرم، د قانوني پاسپورټ سره راغلم. د دواړو رئیس جمهورانو نه احترامانه غوښتنه کوو چې ولس ته باید د دې درد ونه رسوي. کسانو نه زیات پراته دي چې دلته ډوډۍ نه لري، پیسې نه لري، د هوټل د مصرف نه لري او بیچارهګان دلته بداخوړ کې پراته دي، د زیاتو مشکلاتو سره مخ دي.
او یو بل تن محمد نسیم وایي
زما دا زنانه چې دی بیمار دی، اپریشن ملا اوس هم یو 15 ټانکی خوړلې دوایي موایم واغستل دي. موږ ول ډاکټر ته وزن خو بیرته برازو او دې کې بس ګیر شولو نو ته خو هم دا اوس داسې تکلیف دی چې نه پیسې شته او نه بل شته.
د تورخم دروازه د روانې میاشتې 18 نیټې نه تړل شوې ده او د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې دغه دروازه د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د ترهګرۍ پرله پسې بریدونو رامنځته کېدو وروستو وتړله. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
چارواکي وایي د شمالي وزیرستان د کرم تنګي ډیم د اولنی مرحلې چې د کیتو بند تړل دي تعمیراتي چارې پیل شوې دي. د سیمې خلک د حکومت دغه ګام ته خوشاله دي. دوی وایي ځکه به یې خړوبي او زندگی به یې هوسا سي. عمر دراز وزیر له نور معلومات سره.
د ځایي خلکو او انتظامی چارواکو په وینا د کیتو بند تړلو لپاره لویه مشینري لګول شوې او عملا ځای ته رسېدلې چې د دوی په وینا دغه د کامی پرمختګ لویه منصوبې نه به ډیری خلک ګټه واخلي. شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام کې کیتو بند د کورم تنګي ډیم لومړۍ مرحله ده چې د لړکې تیر کال دسمبر میاشت کې امریکا د پاکستان وابډا محکمې ته 8.5 ارب روپۍ ورکړې. د تحصیل سپینوا موسیدون کې یوسف هارون وایي ځایی خلک په دې خوشاله دي چې د دوی پراخه سیمه بازار خیزه شي.
د فیز 1 شي د 4 سټار شوی دو دوی ته مکمل دی افیسر کالونی جوړ شوی ماشين ری غټولې روغلې دي او په دا باندې چې کوم تحصیل سپینوا مولا دي هغه خلک ډیر خوښ دي ځکه چې خو دغه بجلی ونه جوړ شي کنه بل دا نری د چرچی کیږي شیراته راشي 12000 اکر مزکه تقریبا دغه په ابوده شي کنه په دا شو خل ته روزګار ملاو شي خو د امن روغلې
د سیمه یو مشر مسعود رحمان وایي دغه منسوبې نه به بشمیره ګټه واخلي.
جر زمین دی داو زریو سی سیرات لا سپرا روغا خاطک چ کیم دی مرواته پر دار یو اریګیټ سی پنو سی داو پاور هاوس جوړ سی دغه نه بجلی جوړی دی دغه ټوټل وزیرستانه بلکې ټول فاټا هم باسو تقریبا 8-10 سالو دا پروجیکټ چالی دی کیتو ویر اور وثرا کرم تنګی ډیم نیرو چ کیما دو ماشیات روزګار کاروبار او دوه هڅه وسره جوسی په دامي ډیر به حد نه زیات خوشي.
د چارواکو په وینا نن شمالي وزیرستان تحصیل سپینوام کې د کیتو بند تړلو په لړ کې لویه غونډه هم روانه ده چې په کې د پولیټیکل انتظامی فوز او د سیمه مشران ګډون کوي. د وابډا ریپورت تر مخه یاد بن نه به زرګونه کې نه لازمه کا او بخور کیږي او 13 میگا واټا بجلی به پیدا کوي. خو کورم تنګی ډیم مکمل منصوبه بیا د شوې تحصیل سره تړاو لري چې هلته خلک لا هم د یاد ډیم په جوړولو رضا شوي نه دي. دوی وایي کورم تنګی مکمل ډیم تړلو سره د دوی ټوله سیمه په اوبو ډوبیږي. کورم تنګی ډیم منصوبه د ډیرو کالونو نه د ځنډ ښکار شوی چې د چارواکو په وینا یاد ډیم په 2008 کال کې سرته رسېدونکی و. وابډا ریکارډ تر مخه یاد ډیم نه لکونو اکړ ازمکه نه یوازې د شمالي وزیرستان بلکې تر لکی مروت پورې وبخور کیږي او 3.4 میگا واټه بجلی به پیدا کوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انیس اخبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
مشال ریڈیو تھا غرجی است وقت پا پشتنخوا کے دا ماسپشین درینی میں بجی سوی احمد شاہ عظمی را سر پا سٹوڈیو کے دے رازی چی لاغا چخا دا دی سات دا خبرونو لنڈیز واورو د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی د قرارداد په منظورولو سره په پنجاب کې د پښتنو او افغانانو پر ضد د پولیسو ورستي کړنې غندلې دي او له مرکزي حکومت یې غوښتي چې دا ژبنی او قومي تعصب بند کړي. پرون په دې غونډه کې سینیر صوبایي وزیر عنایت الله خان هم خبرې وکړې. خو بلخوا د پنجاب د کورنیو چارو وزیر انس الله نن په لاهور کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال ویلي چې پښتانه هم په پنجاب کې د اوسېدو او کاروبار کولو بشپړ حق لري. دبلستان په زوایا سمالی کې د اپوزیشن ګوند جماعت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا عبدالواسی وای په دې صوبا کې د وسلوالو ځینو روزنیز مرکزونو ته د مدرسو نوم ورکړل شوی دی. د اقتصادي همکاري سازمان یا ای سی او د غړو هیوادونو بهرنیو چارو وزیرانو نن د اسلام آباد اعلامیه منظوري ورکړه ترڅو دا سبا د دې سازمان په دیرلسمه سرمشریزه کې د حتمي منظوري لپاره وړاندې کړل شي. د ایکو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه نن په اسلام آباد کې وشوه چې د غړو هیوادونو ترمنځ د اقتصاد، ترانسپورت او توانایي په څام کې د لا زیاتې همکاري اجراغ وسو. د افغانستان د سویلي ولایت هلمند په مرکز لشکرګاه کې د وسوالو طالبانو یو نفوذي کس یوولس پولیس وژلي او خپل تښتېدلې دي. د هلمند والي ویاند مرز واکن مشال اړوي ته ویل چې دغه پیښه تېره شپه د لشکرګاه په دویمه حوزه کې رامنځته شوې ده. د افغانستان سوله علي شورا د اسلامي نړۍ د کنفرانس جوړېدو پایلو ته خوشبینه دي او د کنفرانس له غړو هیوادونو غواړي چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غربي هیوادونو لخوا پر شام د بندیزونو لپاره رایه چوي. دا کار پر شامي حکومت په کورنۍ جګړه کې د زهرجن ګیس د بریدونو لوجه کیږي. خو روس ویلي چې دوی به د ویټو حق په کارولو سره د دې مخه ونیسي. او سپین ماڼۍ وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ له امریکایي کانګرس وغواړي چې راتلونکي کال لپاره په دفاعي لګښت کې 450 ارب ډالر زیات کړي او همدومره پیسې دي د غیر دفاعي لګښتونو له بجټ څخه کمې کړي. مشال ریډیو څخه مو خبرونه واوریدل چې احمد شاه اعظمي وړاندې کول او سم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د مشال ریډیو مجله وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه نجیب عامر دی.
د مشال ریډیو مجله
د کلتور،
ادب،
موسیقی،
فلم
او ڈرامی پاڑا
رپورٹنا او مرکی
نجیب عامر وړاندې کوي.
د مشال رډوی مجلې ګلون اوریدونکو هیله لرم چې د ژمی یخ ورځې به مو د خپلو کورنیو او دوستانو سره په بندرونو تودې تیرې کړې وي. دا د پسرلی هم له خیره را روان دی او د ځمکې سینه به په ګلونو ښایسته شي. وایي خاونده بیا د پسرلی که د وچو دښتو د لونګو بوی راځي نه. د مجلې په دې ګڼه کې د بلوچستان ډرامو په ډرامو کې د کارکوونکو او دې سره تړلو نور موضوعاتو ته کتنه کوو.
د ملالې رنګ معصومې نجلۍ قسمت او نصیب دا ستاسو او د تاجمیر رنګ خلګ لیکل کیږي. دا رنگ د خپل کلتور او روایت څخه ناشنا خلق مدام دا رنگ خبرې کوي او دغه رقم خبرې کوي. هغه ستا ان جی اوز والا چې خپل کلی خو نه لیدلی مګر په یورپ او امریکا کې ډېر ګرځېدلی مګر د خپل هیواد د ستونزو او مجبوریانو څخه ناشنا خلق دا رنگ خبرې کوي. په دې ځای او ښار په حالاتو کې ډېر فرق دی. زموږ د هیواد او یورپ په ټولنه کې د مځکې او اسمان فرق دی.
امان الله ناصر په اوس مهال کې د بلوچستان د پښتو تمثيل سر لارو څخه دی. د نوموړي خدمتونه د پام وړ دي. خایسته ډیر کلونه کیږي چې دا خغلې پر سټیج، رادیو او ټلویزیونونو ډرامې لیکي، د ډرامو ډایریکشن ورکوي او په خپل په ډرامو کې په خپلو رولونو کې کار کوي. د خاغلی ناصر لیکل او ډایریکټ ډرامې لورای معلومیږي چې د اوس مهال د روایتي پښتو سیري ډرامو سره چې ډیره مصنوعي او کلیشوي بڼه خپل کړې ده په مکمل ډول په ټکر کې دي، ځکه چې د دوی ډرامې د پښتنو د سوچه کلتور عکاسي کوي. په همدې او ورته نورو موضوعاتو لامان الله ناصر صاحب سره خبرې کوو او په سر کې ترې غواړو معلومه کړو چې په بلوچستان کې کوم خلکو د پښتو ډرامې بنسټ ایښی دی.
د بلوچستان د جمهوری پښتونخوا کوم چې موږ د پښتنو سیمو ته وایو په بلوچستان صوبه کې دننه، په دې کې ډراما تقریبا 50 کال د مخه راغلی ده. او هغه ډراما کې د سټیج څخه شروع شوی ده، بیا د سټیج څخه راغلی ده رادیو ته، او د رادیو څخه بیا راغلی ده تلویزیون ته. د سټیج که موږ خبره وکړو نو د سټیج د زمانې داسې نه زما سره بې انصافي وشي چې نومونه را څخه هېر شي. پاشکم زما په ذهن کې چې زه به هغه در وښیم، هغه نومونه وو احمد جان بارکزی، اوس هم ماشاءالله زما استاد دی، هم ژوندی دی. بل عبدالله جان غزنوی او نسیم اتکزی د لیک په حواله باندې یو ډېر ښه نوم و چې هغوی به دانې کولی. او بیا چې موږ ریډیو ته راستو پیسې د پروډوسر چې دی درې نومان ډېر دی د ویلي وړ دي، او په هغه کې یو چې دی عبدالقدوس درانی مرحوم، هغه محمد قاسی، او تر ټولو معتبر نوم چې ډېر زیاتې ډرامې کړي دي راوانه سویل جعفر صاحب، حسیب غوری مرحوم. دا د ډایرکټرانو په حیثیت باندې زه خبره درته کوم.
امان الله صاحب، تاسو د تیاتر یا د سټیج ډرامو یادونه وکړه، یعنی کلونه لسګونه کلونه په خوا هم په کوټه کې یا شاوخوا سیمو کې چېرته سټیج ډرامې به کېدلې، خلک به ورتلل او مخامخ په سټیج به تیاتر کېده، یعنی دغه ډرامې وي هغه وخت
په سټیج باندې ډراما ما لکه څنګه چې دوه په څلور اتیا کې ما په 1940 کې اول ډراما چې وه هغه ما په سټیج باندې کړې وه. او زما څخه مخکې هم دا ډرامې شوې وې، لکه ما چې د طویل عبدالله جان غزنوي، احمد جان بارکزی او نسیم اتکزی، دغو دا ډرامې مخکې هم کړې وې. خو ما په اوله ډرامه کې ده هغه په 1940 کې وکړه. او د هغه څخه مخکې د اسکول په وخت کې موږ ډرامه په اسکولونو کې کړې وه، لیکن پروفیشنل سیستم سټیج وو چې خلک بقاعده راغلي وو او ټکټان یې رانیولي وو او دلته راغله. نو هغه څلور اتیا او 1940 او دغه سلسله ماشاءالله تر اوسه هم شروع ده. اوس هم زما پښتو ډرامې چې دي هغه په افغانستان کې په مختلفو ولایاتو کې کېږي. د دې زموږ په جنوبي پښتونخوا کې، زموږ په لورنایي کې، په هرنایي کې او په زیارت کې، په دغه سیمو کې دغه پښتو ډرامې چې دي بې شمېره، یعنې بېخي په لوی کچ باندې دغه ډرامې زه کوم. او زما خپل ټیم وي او مرزو دغه کلیوال تھیټر ورته وایي پردام ورته کوم.
صحیح، دا خو ډیره ښکلې خبره ده چې پرفارمنګ آرټس یا د کلیوال تھیټر تاسو ژوندۍ ساتلې ده، نه یوازې په جنوبي پښتونخوا کې، تاسو افغانستان کې ځینو ولایتونو ته ځئ او خلکو ته دغه ننداري وړاندې کوي. د خلکو غبرګون څنګه وي؟
یو خبره وکم، څومره چې پښتانه مخامخ ژوندۍ خبرونه یا سټیج یا تھیټر چې دوی خوند پر اخلي او دوی کوم داد درکوي، ما په یو قوم کې دومره تاج نه دی لیدلی. تېکین وکړه د خندا خبره بنی دوی بخاندي، هغه چې د چکچکو خبره نه دوی به دومره زیاتې چکچکې کوي. او کله کله دا رقم شوي دي چې په موږ په ډېرو سپینځي کله یا د وخت په وجه باندې خلک راغلي دي او درې ساعته موږ ته انتظار کړی دی، مګر هلته سټیج نه دی شوی، نه خلکو هلته چوکۍ ماتې کړي دي، نه سکندالې کړي دي، لکه د نورو قومو یا د نورو ژبو خلک چې موږ لیدلي دي.
امان الله صاحب، د کوټې راډیو او ټلویزیون د پښتو ډرامې په وده کې څه رول لوبولی دی؟ تاسو که په دې باندې هم لږ رڼا واچوئ.
یو هغه زموږ چې کومه ریډیو په کوم وخت چې موږ راغلي هغه ریډیو چې نه ده پاته، چې کوم موږ ډرامې پکې کولې، زما په خیال زما ګمان دا دی چې د ډېره وخته ته به په راډیو کې کومه ډرامه نه وي شوې. دا خو یوه خبره. دویمه خبره چې موږ راغلو ټلویزیون ته، نو ټلویزیون یو خوا سرکاري ټلویزیون شته، نو موږ د بده مرغه په هغه ټلویزیون کې اوس د ډېرو کلونو څخه
کزه دا د توان چې د لاس کال کې به یو جوړ درامې سمي سیریلونه نو هم یو چې نو د ټلویزیون هم هغه معیار نه دی پاتې کو اوس ځکه په کوم اداره کې کار کوم په ای بی پی چینل کې دا به زه تاسو ووایم چې دلته ما تقریبا درې سیریلونه کړي دي څلور سیریلونه اول سیریل جانان دبي ته روانېږي دا رواج ماک سے سوئی تجھے بعد یہ بل سیریل نہ جوڑ کچھ پاگ کی دادا نم کوئٹا دکھو کی تو حالات بن گئی اگر سیریل مر جوڑ کر دادا تو خیبر بن کے ریزر دی اور اس کے ماکم سیریل یہ اور اروان دی دادا نم بھی مسافر سخت اخباری دا آسٹریلیا کی رجی ریکارڈنگ سوئی دی تو پاکستان کی پا افغانستان کی پا عرب امارات کی اور سرا دے غلط خبر دا دی کویت کی ریکارڈنگ سوئی اور نغمہ صاحبہ کی دا
جالب ڈرامہ دا پڈیرو ملکونو کی تاسو شوٹنگ کرے دے نو تاسو کم ستوری ورتا ٹاکلی دی نغمی نم تاسو واغست دا نور اداکاران چی دا مالتا پا آسٹریلیا و دوبئی و کویت کے میشتو کت دا کھوٹی نا یا دا پی خور نا تاسو کاسٹ کرے
او ما او جانگیر کاکر او اسنا دیگزی دادری از اکارا ایدی او جبخان عجب دیگی شکری سعودی پا عرب امارا سکی بیا چی دی زما او در نغمه ریکاردین پا کویت سعودی یعنی دو طول زایو تزت نلیم او انتا دیگی شکری سعودی
سعی ده نخ... او ریدون کو تا با جالب بایی در نغمه رول پا دی دراما کسی ده زکر در بداغی در جوان اولانه دراما وی چی دا پا کی کار کوی
نغمه دیر شکر گزارم نغمه ایتیهایی غیرتمن او پښتنا ښځه ده ما په هغه درانی کې نغمه د نغمې په حیثیت باندې کاسټ کړی دی یعنې د دې رول چې کوم ډېره د پښتو خدمت کړې دي د څلوېښت کاله په هغه حواله باندې په هغه ډرامه کې دا زما سره کار کوي
صحیح امان الله صاحب تاسو د کوټه ته کوم ډرامې سړی ګوري سړی ته یو امید ورکوي چې نن سبا د پیښور ډرامې سی ڈی ډرامې یا د پښتو فلمونه هر رقم دی ډیر خلک ته مایوس دي خو د امید سرک چې دی هغه د کوټه دغه ډرامې چې تاسو وړاندې کوي باور وکړئ سړی ګوري خوشحالیږي ورته یو هیله لري چې خدای مهربانه دی یو وخت به یو سینمایي فلم هم داسې جوړ شي چې هغه په پوره معنا د پښتنو د کلتور رواج ژبې لباس او سوچا اقدار او ترجمانی وکړي شي کله مو د فلم جوړولو اراده کړې ده چې یو سینمایي فلم جوړ کړي کن مو نه جوړ کړي نو څه خندو نه دی په دلاره کې
د فلم د جوړولو لوی خند خو دا تاسو چې کوم خبره وکړه دا چې کوم پښتو فلمونه زموږ جوړې دي دغه هغه نه دی په کور کې چې ته د یو سړي د خدای مزه دومره خراب کړي او هغه سړی چې دوی په ډېرو خرابو خوراکونو باندې مختص وي نو هغه ته بیا کله کله هم شی خوند نه ورکوي که نه نو دغو فلمانو چې کوم شوان درته ولی دي پښتون کلچر ته یقین وکړه په هغه سړی شرمېږي چې دا ریکارډین کوي څنګه دا کیمرمین څنګه دا ډایرکټر څوک دی او دا اداکاران په دغه ماحول کې په دغه حوزه کې څنګه ریکارډین کوي نو یو خند خو تر ټولو زیات دغه دی دوهم زموږ یو ظاهر خبره ده زموږ چې کوم د پښتو چې دا وخت مارکیټ ورته ویلی کې چېرته چې د پښتنو اداکاران زیات دي او هلته کار کېږي هغه پېښور دی په دې کې خو شرط نشته د هغه وخت څخه پېښور دی افغانستان کې وو هغه په داتېرو حالاتو کې خراب شوی دی او الله تعالی دې بېرته په خپلو پښو ودري هغه ته موږ ډېر لوی امید ساتلی شو مګر یوه خبره زه درته وکړم چې زما سره د پښتو په حواله باندې په تېرو ورځو کې ماسکر حاجی ایدر ټلیفون ما ته راکړی هغه زما زور شناختر دی نو هغه ټلیفون راکړی چې زه یو پښتو فلم جوړول غواړم بیا په تېرو ورځو کې د نجیبه فیض سره په دغه حواله باندې خبرې شوې زما خپله یو دوې درې زما سره ستوریانې دي چې کیسې دي ډېرې ښایستې دي د فلم لپاره په تاریخي حواله باندې اخیستې دي ما یو وخت هڅه کړې وه چې زه په باچا خان باندې یو فلم جوړ کړم د هغه په ژوند باندې نو د فلم لپاره داسې دي چې تا سره به یو ډېر لوی ټیم او هغه ټیم چې دوی تقریبا 50 کسان ښویي که نه دا چکر به ګرځې د دې لپاره ډېر لور زیاته خرچه پر راځي ته ښه شی جوړې او که ته دار کړم سی ډي فلم هم جوړې لکه دا فلم جوړېږي یا روپا به جوړېږي دا هغه نور ضرورت نشته نو په دې کې زه دا هیله لرم چې
کزمور حکومتونا تا دا افغانستان حکومتن دا شایم و زد پاکستان حکومتن شایم زد آغوار ما چی داغ ملکونو چی دی بجی چی لمرای قدم با چی دی پورت کی چی دی داغ سیو عوام زمینارا تبرابر کی نگاه با انشاءاللہ بجی دین کار کی دلی سی او بلکل کی دلی سی پښتو فلمان خپل مارکیټ لري خپلې سینماوي هنر سبا چې کومې سینماوي دي کوم ډیجیټل سیستم کې راغلی دی چې د څو پورې دغه نه شي برابر نو پښتو شم هغه پښتو فلمې به درته تاسو ته ګورم
دا خود د مرجان او ستا د کورنۍ عزت دا خو هغه نجلۍ ده بدبخته چې دوی کورنۍ یو دوه کامونه د یو ډېر لوی شر څخه وژغورل. تاسې د دې د قربانۍ څخه قدر
وکړئ. دې ښځې چې تاسې زموږ زور بولئ د مو سره څه کړي دي؟
ما ته د هېچا څخه د پوښتنې ضرورت نشته. د دې معصومې سر تور سر او لڅو پښو ماته دارا وښول چې موږ د خپل دود روایت او درندوالي څخه څونه لري تللي.
امان الله ناصر په خپل هم په لسګونو ډرامو کې نه هېرېدونکي رولونه لوبولې دي او د نورو اکټرانو په روزلو کې هم مهمه ونډه اخیستې ده. فرزانه فریدی د خیبر پښتونخوا د کوهاټ ته خو د کوټې په ډرامو کې ډېر زیات کار کړی او وایي امان الله ناصر ورسره په دې لاره کې ډېره زیاته مرسته کړې ده. فرزانه فریدی سره مو د هغې د ژوند او کار په اړه خبرې کړې دي.
ستا څه مطلب دی چې زه واده وکړم او زما سړی به په دې کور کې زما سره استوګن وي؟
بالکل
دغه وایم. هی هی زموږ نصیب ښکاره دی. زموږ په نصیب به یاد بے کور او یاد کانو بوټو پیدا سوی خلک نکل سوی وي. هغه به راځي او په دې ډک کور کې به موږ سره اوسي. مزه دی مزه.
جی بالکل لکه زما نوم فرزانه فریدی دی او پښتو ډرامو کې لکه ما ډېر زیات کار کړی دی. د کوټي سینټر نه مې کړی دی، کراچۍ نه مې کړی دی او د ټی وی مارکز نه مې لکه ډېرو ډرامو کې کار کړی دی. د خیبر دپاره مې ډېر کړی دی. مشال ریډیو دپاره ما ډېر زیات پروګرامونه کړي دي. پام کوه لکه خلکو ډېر زیات وخت کړی دی. د دې لیک چې دی هغه امان الله ناصر صاحب دی او لکه دغسې زما ډېر استادان هم دي لکه د ډرامو په حواله باندې په دې کې دی امان الله ناصر صاحب زما ډېر ښه استاد هم دی او دیو ډیر ښه او زبردست انسان هم دی او چې څومره پښتانه دي زموږ خدا کوشش دی چې پښتنو لپاره ښې ښې ډرامې جوړې کړو او داسې ډرامو کې اکثره ما کار کړی دی چې سبق اموزي لکه خلکو لپاره یو پکې
فرزانه جانې. اوریدونکو ته به جالبه وي چې معلومه کړي چې اکټنګ سره ستاسو شوق څنګه پیدا شو، د چا نه متاثر شوې؟
اصل کې دا لکه زه د سکول لایف نه، ما چې سکول کې سبق ویلو د هغه وخت نه ما لکه پی ټی وی جوائن کړې دي. د ماشومانو پروګرام او په هغه کې به ما کمپیرینګ کولو کنه د پښتو یو پروګرام و. بیا هغه نه بعد آسته آسته یو د میوزیک پروګرام و، خوندرنګ پروګرام و. هغه د میوزیک او هغې کې ما کمپیرینګ کولو، لکه د کمپیرینګ نه بعد آسته آسته ما ته د ډرامو آفر شروع شو. بس بیا داسې شو چې شهرت و خلکو خوښولو زما کار، نو ما به خپل سبق هم ورسره جاري ساتلو او سبق نه بعد سکول کالج لایف و یونیورسٹی لایف هم داسې ما د خپل کریر آغاز کړی دی. او متاثره خو داسې لکه دا هر یو انسان له خپل یو شوق وي، لکه اوس د میډیا طرف ته چې زه راغلم خلکو چې دی دا زما کار ډېر زیات خوښ کړلو، نو بس شوق پیدا شو چې نو مخکې به هم کار کوم. بیا لکه پی ټی وی نه ما د بهترین اداکارې دوه ځلې اوارډونه هم ګټلي دي، نو ښه ریسپانس ته خلکو ملاوېدو، ځکه بیا شوق انسان غواړي چې بیا انټرسټ چې دی هغه زیات شي، بیا سره مزید هم پکې ښه کار کوي.
صحیح. تاسو په قوم افریدی، نو افریدیان په خیبر پښتونخوا کې ډېر وي. ډرامې ستاسو چې زیات مخې ته راغلي د کوټې دي، نو ستاسو ژبه او د دوی ژبه کې بس فرق خو نه و؟ که هغه ډایلاکونه چې تاسو د کوټې په لهجه کې به ویل په هغې په زده کولو کې به درته ستونزې وي که
نه؟ نه، لکه اوس چې زه کومه خبرې کوم هغې زه خپلې ژبې کې کوم. مو مور او پلار چې دي هغه پېښور د خیبر کیپي کې د کوهاټ سایډ دی او پی ډي دي. هغه مو تعلیم لکه پیدا شي کویټې ته وایي. مو والد صاحب جاب چې و هغه کویټې کې و بینک کار و بینک کې کار کول، نو مو پیدا شي کویټې ته وایي. خامخا کالج و یونیورسٹی او سکول لایف کې چې څومره دي نه کې څومره ملګري زما وي هغه ټولې د کویټې پښتو به ما هغه سره ویله، نو ځکه چې دا مو پښتو چې وا ډېره کلیئر و صفا و اکثر به خلک مونږ دا کوشن دا پښتنه کوله چې په پریږی دا جبه دومره خپل جبه تکاري لکه کوټیواله جبه چې دا مې دا کړې ده نه لږه مو نور لنګویج کې نور دیو کې هم ډرامې کړې دي لکه بلوچي براوي نور لنګویج کې مو یا ارتست خو خلک یو چې باندې مختلف جبه مختلف جبه کې کار کوي اوس لکه زه خپل ټوپی دی جبه کې وځنه نو امید لرم چې تاسو ته پوه شئ وای دی
او زه یو څه پوه شم او ډیر زیات خوند یو کو تاسو په خپل هغه علاقه جبه کې ما سره خبرې وکړلې نو درته وای چې د یوې پښتني پیغلې د پاره په ډرامو کې کار کول څومره ستونزمن کار او تاسو ته خو پته ده زمونږ چار چاپیره چې کوم ماحول دی او کوم بندیزونه دي خاص کر د نجونو لپاره د دې باوجود تاسو را مخې ته سوی په ډرامو کې کار کوئ ډیر ښه کار کوئ نو د کورنۍ سپورټ تر سره واتم
او د کور غو بالکل سپورټ مو سره او زه د نور په وختونو ورو نو خلک هم دا یعنی چې خپل اولاد د پوره چې هغه کوم لیاقت خو خوي چې یو ټیچر دوی د ټوب ډاکټر وي نو هغه دوی معنی نه کوي بلکې خپل اولاد سره د سپورټ کوي چې هغه مخکې لوړ شي او کامیاب شي داسې تختانه پر مخ تک شي او کامیاب شي
سمه ده او کاوریدونکو ته دا هم وایي چې تر اوسه مو په څومره ډرامو کې کار کړی او کومې داسې ډرامې دي چې دا هغه کې تاسو خپل اکټنګ په خپل هم چې بیا وروسته تاسو کتل ډیر زیات مخ خوښ شوی دی
ما هو ډیر زیات ډرامو کې کور کړل چې زه وایم چې تسل یو نیم سل سیریل دی وی هغه دی هم چې کام دی پر اچینا په خبر نه کوټه نه کوټه خو هر سیریل کې زم او یو ارتست هم خپل کور نه نه سټیفای کې هغه بیا دا یی خو څه خو تر کې تلاش یې نه کیږي چې دا نن زه کور وکم دا ځمې لکه ما چې سره ډرامو کې کور کړل اکثر مو ته د هری ډرامې د ډیر زیات ریسپانس ملو شو اړه خلکو ډیر خوښ کړي دي مو ډرامې او دا سی ویډیو کې مو ډیر کور کړل دی ماشال ویډیو د پر ازي یو کام کوم په هغه کې زه ته دی ته ته کې کړی یو راپور یا هغه چې زه ایک کوم خلکو ډیر زیات خوښ کړل یا کوم خلکو ډیر خوښ کړل نو هر هغه کور چې انسان خپل
د کوټی د لزګونو اکټرانو په منځ کې کلیم الله سګزی یو سرګند نوم دی نوموړي د سټیج رادیو او ټلویزیون د لارې په سلګونو ډرامو کې خلک هم خندولي او هم جوړولي دي کلیم الله سګزی د پښتو ترڅنګ په اردو ډرامو او فلمونو کې هم کار کړی دی چې په دې وروستیو کې د مالک په نوم په مشهور اردو فلم کې هم د خلکو پام ځان ته اړولې ده له کلیم الله سګزی سره مې خبرې وکړې او په سر کې راته د ځان په اړه معلومات راکړل
اے زورور و ما ته اول را معلومه و چې دا دغه دوستي اخر انجام به دغه
او یار زما په خپل فغې سر کې خو بد ده هغه څه کړی و
وم دا بد عمل ورور د خور سره به کیږي تا غرنګ ستا څه خیال دی چې د شهزادګانو مره کې به ورته رواني بلاوم
زمانم کلیم الله سګزی دی زه تقریبا شلو یو شکالو څخه په ډرامو کې کار کوم
صحیح سګزی سه کوم رقم ډرامو کې مزیات کار کړم مونږ یوازې تاسو په ټلویزیون ډرامې لیدلې دي د دې نه علاوه په سټیج رادیو باندې هم تاسو کار کړم
ما اول ابتدا د سټیج څخه کړی ده د شوبیز په دنیا کې زره غلم اول ورځ ما سټیج کړی دی د کوټي د ادارې څخه پات یو ادارې د هغه څخه ما د سټیج پیل کی یا د سټیج پس د څلور کینځه کال ما د سټیج کاوی دا غوړسته بیا د ټي وی خواته ولاړم او د ټي وی سره سره ما په یو درې فلمانو کې کار کړی دی اوس یو نوې فلم په پاکستان کې جوړ شو مالک یې نوم دی چې ټول نړۍ ټول دنیا وچلې دي په دا فلم کې ما کار کړی دی او رادیو پروګرامونو کې هم کار کړی دی
صحیح څنګه مو شوق پیدا شو د اکټنګ سره
دا نو دا خبره ده چې یو وخت ما په خپل از خو زما د ځواني کې زما دا شوق چې زه په سیاست کې راځم او بیا ما یې سیاست هم کې دی او پارٹی سره ما برخه واخلې په سیاست کې پاته زما یو سولم او بیا ما یو سټیج ډرامه وکړله هغه ډرامه کې دا ډرامه فلم دا اس چې په دې کې تاسو معلومه ده چې هیرو او هیروین ډیر ضروری نو په دا سټیج ډرامه کې یو الکو د یو انجلۍ سره مینا کوله او زه ورته ناست وم دا ډرامه مې کتله نو ماته دا شوق را پیدا شو چې کله به هغه ورځ وي چې پر دغه سټیج باندې زه راسم او زه د یو ډرامې هیرو یم نو هغه ورځ ما په زړه کې وله او هغه شوق زما د هغې ورځې د ځوانۍ او بیا هغه سټیج و چې پر هغه سټیج باندې ما کم سه کم تر شل زیات ډرامې کړي دي چې زه به بیا په کې روم او هغسې به سخېدل
صحیح او ټلویزیونو ډرامو شمېره به څومره ورته رسېږي
بیخی اس نرا معلومی جی پا دیرو درامو کی مکار کری دی او دا زما سوستی دا چی ما خلی درامی نلکلی دی او نه نمونه ما تا یادی بیخی دیرو کی مکار کری دی و پرستو درامو کی میم کار کری دی او ورسر ورسر می اردو درامو کی مکار کری دی
صحیح په دې وروستیو کې ځینې ډرامې ما چې کتلې په هغې کې یوه رڼا ډرامه وه د خان صاحب رول پکې تاسو لوبوئ یو بې بنګړو لاسونه په هغې کې قمر خانه وي ستاسو نور داسې کوم رقم اکټنګ تاسو کړی کوم رولونه تاسو ډېر لوبولې دي کامیډي یا سیریس
په ډراما کې چې څونه رول راځي انشاءالله تعالی داسې رول بنی چې هغه بمانی کړی ما د ایرو کردار هم کړی دی ما د ویلن کردار هم کړی دی ما د فقیر کردار هم کړی دی ما د وزیر کردار هم کړی دی ما د خانو د سردار او د نواب کردار هم کړی دی ما د یو ډرایور او د مزدور او د سپایي کار هم کړی دی
صحیح تاسو خپل ریډیو هم کار کړی اوس هم کوي بلکې مشال ریډیو د پاره چې کومه زمونږ خبرونه ده کامیډی خبرونه ده مان الله ناصر صاحب جوړوي تاسو پاره کې تاسو غږ شتاوریدونکو ته به دا هم معلومات ورکو او پام کوه پروگرام د دې نه علاوه تاسو ټي وي ته هم کار کو پرفارمنګ په سټیج باندې هم مخامخ خلکو سره کار کوي کوم یو ډیر ګران ده سګزه سر
ګران تر ټولو سټیج دی سټیج په دې ګران دی چې هغه خلق امخ امخ تر تناسي بس راګرځېده په کینسته تر خولي چې دې اره جمله ووتله اره طریقه چې ووتله هغه خبره تر خولي ووتله نو د دې لپاره تیاری کول پکار دی او دغه ټولې جملې ټول سکریپټ په یادول پکار دی نو په ټي وي او په راډیو چې دی هغه د ریکارډینګ کار دی کچېری انسان یو ځلې غلط سي یا یو جمله چې نه یې رسي پر کرا ګرځېدل آی سي او په سټیج کې د هغه راګرځېده نسته چې څه د خولې ووته هغه ووته نو په دا والا سټیج ډېر ګران
صحیح تاسو په سټیج باندې که څه هم تاسو وایئ چې دا ګران کار دی خو نن سبا ډېر په سټیج هم ښکاري همدا اوس موږ چې معلومات کړي تاسو په افغانستان کې کوم ولایت کې او د سټیج ډرامې خلکو ته وړاندې کوئ دا په قندار کې تاسو
بلې دا د نو میاشتو پروجکټ دی شپږ میاشتې تیرې شوي دي درې میاشتې لا نور دا پروګرام پاتې دی په کندهار په هلمند کې روزګان کې په زابل کې موږ د میاشتي لس سټیج پروګرامونه کوو په دې لس کې څلور په کندهار ولایت کې کوو دوه په زابل کې کوو دوه په روزګان کې کوو دوه په هلمند کې کوو هره میاشت لس پروګرامه موږ لرو دا شپږ میاشتې کېږي دوه شپېته پروګرامه موږ د سټیج و خلکو ته کړي دي او اته ویشت پروګرامه نور پاتې دي
صحیح الله پاک مو په خپلو کارونو کې بریالي لره اسګزه سب سار مان لري د اکټنګ په دنیا کې چې کوم مقام ته ځان رسول غواړي
بس اسی خو چې کوم ارمان می درلودي د شهرت د عزت د نامه هغه د رب العالمین مهرباني ده چې ماته هم شهرت ملاو شو هم عزت ملاو شو هم منو پر دنیا پیدا کی او خدای دی وکي خدای دی وکي چې خلک ما د اکټینګ څخه ګټه کو
مننه او کوم د سی غختنه در نو کوز موږ د رادیو د اوریدونکو لپاره یو لاند ډایلاګ چې د کوم فلم وی که د کوم مخامخ ډرامي وی د سټیج یا د رادیو وی ویل شي چې اوریدونکو بس تاسو غږ ووري خوشاله بشي یو لاند ډایلاګ کوئره
ډیره مهرباني خدا د ښکاری چې هغه زینې تور یو بل ملګری په څنګ کې خبره بیا بم ز خپل کوشش وکم چې نو تاسو ورته غوښتئ
مننه
څو واره مې درته ویلي دي چې دا چای سمې پخوا سم جوش ورکوه ومبره په مقدار وراچوه خدای خوار کړې تا دونې بره وراچولې ده وم دا خو د شوګر ناروغي راتاچي مه کوه داسې مه کوه خان خراب یې په پښتو سر خلاص کړه ولې نه پوهېږې هره ورځ درته ګټم هره ورځ درته ګټم درته ګایېږم او یو کار هم سم نه کوې خدای خوار کړې دا څه کیسه ده څه د سړي دي نه شکه یې که څه کیسه ده
ډیره مننه ډیره زیاته مننه کلیم اسګزه صاحب تاسو مونږ ته ناز راک په نیمه خپل مو مونږ فرمایش پوره کړ خدای پاک مو د ژوند په هر ډګر کې بریالي لره خوشاله شو ډیره زیاته مننه کور مو ودان
خدای دې خوشاله لره خدای دې آباد لره کور مو ودان ډیره مننه
الله مو سپارم صاحب خدای پامند
مهرباني
امان الله ناصر وای که څه هم پیښور د ډرامو فلمونو او موسیقي په حواله ډیر شهرت لري خو د کوټې فنکارانو تل هڅه کړې ده چې معیاري کار وړاندې کړي. نوموړی دا هم وایي چې یو مهال په کوټه کې اته سینماګانې وي او په ټولو کې به فلمونه ښودل کېدل، خو اوس سودم ته شین دی. د مجلې دا ګڼه د کوټې د یو هنرمند شفیع ایثار په سندره تړو. ډېره مننه چې غوږ مو ورته نیولیو. د خدای پامان.
سروې خبرونه کې دی زمونږ خويندې مونږ ته ټلیفون وکړي، ځکه چې دا خبرونه هم ستاسو ده. د تاسو ډیر فرمایش پس دا نمبر 00420221112015 ستاسو لپاره ځانګړی شوی. موږ مو پته مئ